وشه.
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او د خبرونه د خپل تخنیکی همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. پایل د دې سات په خبرونو کو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر هیوادونو غږ وکړ چې افغانستان ته د خلکو جبري ستنول ودروي او وایي پاکستان، ایران او همدارنګه ځینې اروپایي هیوادونه خلک په غیر قانوني ډول دیپورټ کوي. امنیسټي انټرنیشنل پرون سه شنبې د ډسمبر په 14مه په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې یوازې ایران او پاکستان په روان کال کې له 2.6 میلیونه زیات افغانان په غیر قانوني توګه بیرته خپل هیواد ته استانه کړی دي. د دې سازمان په وینا د دغو ستنو شوو 60% ښځې او ماشومان دي. پر دې سربیره ترکیه او تاجکستان هم په زرګونو افغانان له خپلې خاورې ایستلی دي. امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي سخت بشري وضعیت ته په اشاره وویل چې د ستنېدونکو د زیانمنېدو جدي خطر زیات دی. د دې سازمان په خبره هیوادونه باید له نړیوالو قوانینو سره سم عمل وکړي، هغه قوانین چې د هر هغه کس جبري ستنول چې هلته د بشري حقونو د جدي سرغړونو له واقعي خطر سره مخ وي منع کوي. امنیسټي انټرنیشنل همدارنګه ویلي چې یو شمېر اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري ستنولو هڅې تیزې کړي او د راپورونو له مخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې له واکمنو طالبانو سره د جبري ستنولو د اسانتیا لپاره خبرو ته مخه کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل وایي سره له دې چې د طالبانو د بشري حقونو ځپنه مستند شوې ده، خو د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني او اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي افغانان هغه هیواد ته بیرته استانه کړي چیرې چې له بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه پراخې او سیستماتیکې سرغړونې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجه صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د خوراکي امنیت په اړه د یوې نوې څیړنې نتیجه ښیي چې اټکل کېږي له 50 کلونو کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان به له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د افغانستان لپاره د دې صندوق استازي تاج الدین نویوال پرون سه شنبې په خپله اکسپانه لیکلي چې یونیسف په پام کې لري چې د 1.3 میلیونه هغه ماشومانو د ژوند ژغورنې درملنه وکړي چې له سخت خوارځواکۍ او د لوړ خطر لرونکي منځنۍ خوارځواکۍ سره مخامخ دي، خو په خبره تمویل یې له جدي ستونزې سره مخ دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د یونیسف د بشرپالنې پروګرام د 1 میلیونه ماشومانو په ګډون د 12 میلیون کسانو د بشري او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د 9.5 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. یونیسف ویلي په 2018 کال کې به په افغانستان کې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بی په ورځ په هغه فهرست کې د سوریا او فلسطیني ادارې په ګډون نور هیوادونه هم شامل کړل چې پر وګړو امریکا ته په ننوتو بندیز لګول شوی. د سپینې ماڼۍ لخوا د خپرې شوې پریکړې له مخې دغه بندیز د بورکینا فاسو، لاوس، مالی، نیجیر، سیرلیون او د جنوبي سودان پر اتباعو هم تطبیقیږي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د جنوري میاشتې رئیس چې ترامپ بیا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، د کډوالۍ او ویزو په برخه کې سخته تګلاره خپله کړې او موجوده قوانین لا سخت کړي دي. د روان کال په پیل کې واشنگتن د څو هیوادونو پر اتباعو امریکا ته د داخلېدو بشپړ بندیزونه ولګول چې ډېری لا هم پر ځای دي. په اغېزمنو شوو هیوادونو کې افغانستان، میانمار، چاد، د کانګو جمهوریت، استوایی، ګینیا، ایرتریا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. له هغې وروسته د واشنگتن لخوا پر یو شمېر نورو هیوادونو هم محدودیتونه لګول شوي دي. د اوکراین دفاع وزیر دینیس شمیحال وایي متحدینو سکال د اوکراین د وسلو تولید سره نږدې 5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. هغه زیاته کړه چې شریکانو همدارنګه په امریکا کې د اوکراین لپاره په همدومره لګښت وسلې پیرلې دي. د اوکراین دفاع وزیر دغه څرګندونې پرون سه شنبې د اوکراین د دفاعي اړیکو د تماس ډلې سره له آنلاین غونډې وروسته وکړې. هغه په ټیلیګرام ولیکل دا دواړه شمیرې ریکارډ دی او موږ غواړو دا بهیر ته 2016 کال پورې هم وساتو. د اوکراین دفاع وزیر ویل جرمني پلان لري راتلونکي کال 1.5 میلیارد یورو پوځي مرسته برابر کړي، په داسې حال کې چې بریتانیا سږ کال د اوکراین د هوایي مدافعې لپاره له بېلابېلو سرچینو 600 میلیونه پاونډ راټول کړي دي. د اوکرين دفاع وزیر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې هیواد کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنگټن هڅې تیزی شوې دي. د دواړو هیوادونو مرکچي پلاو روانه ونې په برلین کې د خبرو څو پړاوونه ترسره کړل. ولسمشر ترامپ وویل داسې ښکاري چې د دوهمې نړیوالې جګړې رئیس د اروپا د تر ټولو لوی او خونړۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره یو تړون تر بل هر وخت نږدې شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست. شروع لاس دی ولسم ټولګي و اوم لوست. نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سر خلاصو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پورې چې حجروي تنفس اجرا نه سي دا خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې پر ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورڅخه منځته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یادیږي. زموږ ستاسو درس په نن د پیتمې صفې څخه تر اته شپېتمې صفې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې دغه کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري. دغه عملیه چې د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي. دا چې دی خپله د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې وه موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یو ځای کېدل او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي او په پایله کې ورڅخه کاربون دای اکساید اوبه انرژي او اته دیش ای ټي پی ورڅخه لاس ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورڅخه لاس راځي. راځو د حجروي تنفس چې د خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي چې لومړی پړاو چې د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کرپس دوران او دریم چې د الکترون د لیږدونې زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دغه کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي تر څو انرژي ای ټي پي ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسیږي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګ د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د ان ای ډي ایچ په نامه سره یادیږي هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایروویک اسید مالیکولونه تولیدیږي او دو ای تی پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي ګلایکولایز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سره ترسي د دې اساسي دنده د پایریک اسید تولیدول دي جوړول دي اوس نو راځو چې د کریبس دوران ته کریبس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده چې دغه کریبس ران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سره رسیږي چې دغه پایریک اسید چې کله د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوي هغه مایتوکندریا ته داخليږي کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو د کریبس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي چې ضرورت اوسي هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسرزي او په دغه وخت کې هم د چته ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي چې په دې سره کوم ای ټی پی انرژي چې د اته دش ای ټی پی انرژي کاربن ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاسرزي چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیو د سرته رسولو لپاره ډیر مهم رول لوبوي یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره په داسې ډول سره هم موږ ویلی شو چې کریبس دوران چې دی دغه د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي چې دی چې د تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې تر سره کیږي او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي او د دې چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري چې د استیل او اکسالوستیک اسید ترکیب دی همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه د ای ټی پی تولید دې همدارنګه ډېر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی او دا کومه پروسه چې ده د پایریک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وایي غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دوی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی دی چې کله خپل د عملیه سرته رسي و اکسیجن ته ضرورت نه لري لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري دوی چې کوي خپل هوازی تر غیر هوازی تنفس سرته رسي همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري چې دا کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي او ځینې ژوندۍ موجودات چې موږ وویل چې دوی د ونسي کولای د اکسیجن نسي جذبولای دوی چې دی لکه بکتریاوي خمیرمایا په دې کې هم چې کېږي غیر هوازی تنفس سرته رسیږي چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کوم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي او دوی بله دنده چې ده د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي آماده کوي. چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دوی په هغه وخت کې دوی د هغو دپاره اکسیجن آماده کوي. او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دي یو بله مهمه دا چې دې سره رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو لپاره د ژوند پروسه برابروي، د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفسو د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجرې تنفس چې دی هغه عموما خپل په منځ کې توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی. خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنې د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه څه کېږي تجزیه کېږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیې ترکیب منځ توپیر ته کچیر راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري. چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیې په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي. او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو، حیواناتو، نباتاتو، بکتریا او نور کې څه کېږي ترسره کېږي. او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی، یعنی کوم هوازی چې موږ ویل د اکسیجن پرته اجرا کیږي، او غیر هوازی تنفس چې هغوی چې دی اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او او ټی پی تولیدوي. چې دا پروسه چې ده په مایتوکندریا کې ترسره کیږي، هم د نباتاتو که چیرې موږ په نظر کې ونیسو د دوی دا هم چې دی د کلوروپلاست مثال کله چې دغه کیږي انرژي جذبوي د هغو په مایتوکندریا کې ترسره کیږي. او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي. او موږ وایي دغه کوم د تنفس عمل چې دی د خپل زموږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت، د هورمونونو تولید، د حجراتو ساتنه او نورو دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې بیا زیایي ترکیب ته راځو، زیایي ترکیب کې بیا موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات، ځینې بکتریاوې او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي. چې د هغه په نتیجه کې دغه کوم کاربون ډای اکساید، اوبه او ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی. او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي. او ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو د تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیرو شیانو کې لکه مثال حیواناتو، نباتاتو، بکتریاو کې اجرا کیږي. مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیرو لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاست کلوروفیل ولري په هغو کې څه کیږي ترسره کیږي. او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون ډای اکساید او اوبه اخلي، د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو ګورئ د دوی څونه توپیر و. دوی چې و د مثال دغه کوم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول، مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول. دوی چې بي دي چې شکه د مثال د خپل فعالیت چې کله سرته رسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب منځ څونه توپیر دي. او بالاخره وایي چې په خپله په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي، د کیمیاوي انرژي، ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا و د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسو وویل. په اخیرنۍ برخه کې زموږ او تاسو موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. او په اخیرنۍ برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي. او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنی هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست د دولسم ټولګي و اووم لوست. نن ورځ راځو د ډي این ا او جنټیکي انجینري په اړه خپل موضوعات زده کوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وه چې ډي این ا چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي این ا څخه دی چې د ډي این ا کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساینس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دې خوا دوی په دې باندې پوسټ وله چې ډي این ا چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی او وروسته پر دې باندې ډېر څېړنې او معلومات وکړل سو چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینري رامنځته سوه. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکي انجینري چې و هغه رامنځته سوه چې په دې سره د ډېرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډېر مهم قدمونه مخته ولاړل. راځو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي این ا پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سوه او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سوه. زموږ او ستاسو درس چې دی د 18مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې دوام کوي. راځو د ډي این ا کشف ته. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي این ا چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه و نو په 1980 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه بل سلته لژدول کیږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړنی ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1980 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لژدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سو. وروسته بیا په شلمه پیری کې په اوایل کې په لومړني کې د بری په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربه د روی دا ثابت کړی چې ارثي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري یعنی کروموزومونه چې دي هغه د جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربو کې چې و هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاص ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولای شي تغییر د چې په تیل واس کې موږ ولوستلم په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دي د خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته شي کې په صحیح ډول سره انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ایسي فیکټورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي کې ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دغو جینونو کې یا په ایسي موادو فیکټورونو کې باید قرار درلودلی وای. وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1940 کال کې د ایوري په نامه همدارنګ د ده سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې دی خپله د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوي دي دا یې کشف کړل. دوی چې و دغه کشف چې و دوی د باکتریاوې په دوه ډله وویشله چې یو ډول چې و هغه خپله کپسول لري یعنی ناروغي منځته راوړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول ونه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاړ شوه د دغه باکتریا ډي این اې چې بې کپسوله ده هغه راواخیستله دغه انتقال کړل دغه یو د بل سره دی یو دغه د دې ډي ان اې ګانې چې وي هغه یو د بل سره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکاره سوه چې باکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکې کې ښکاره سوه. همدارنګه دوی چې و دغه باکتریاوې چې په موږکانو کې پچکاري کړل چې د موږکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي منځته راوړونکي و هغه ډي ان اې راواخیستل په ناروغي نه تولیدونکي کې چې کړله یو ځای کړل او کله چې مشکان ته ورکړل د هغو د مړینې لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دغه کم ډي ان اې چې د هغه د کم جینونه چې دي مثال دوی چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي دي چې هغه لومړني ناروغي تولیدونکي ډي ان اې چې و پر هغه بل یوې خپل تاثیرات واچوله چې په دې سره موږک خپل ژوند شکی له لاسه ورکړي. دغه رقم د دوی په شمول ډېر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دوی په یو شي کې چې و شاته پاته سو چې په دې پوه نه سوله چې ډي ان اې چې د هلته څنګه دوه چنده سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې وروسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان اې موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وتوانېدله چې د دوی هغه کم دوه چنده کېدل او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل او همدارنګه په عین ډي ان اې او وشتل څه ډول منځته راځي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1968 کال کې د طب په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان اې د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان اې او ار ان اې مالیکولونه پیژنو. ډي ان اې او ار ان اې چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دي چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواصو لېږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان اې او ار ان اې چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دي چې د نیوکلیوټاید په نامه سره یادیږي او دغه نیوکلیوټایدونه چې دي هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دي هغه لري. همدارنګه ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلویګان لري. په دې کې موږ وایو چې مثال د نیوکلیوټایدونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیوکلیوزاید په نامه سره یادیږي. دا ګروپ بیرته ډي ان اې او ار ان اې ته ډي ان اې او ار ان اې چې دی په مثال موږ وایو ډي ان اې کې چې دی قلویګان څلور دانې دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلویګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دي خو په ډي ان اې کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دي مګر په ار ان اې کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري، د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دي نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هیدروجنی اړیکو لاله یو د بسره تړاو لري. ارزو ورسته د دې چې دا کم د ډي ان ای او ار ان ای مالیکول مو پیژندې، دا هغه ورسته موږ تاثیر ازو بلې موضوع ته چې د ډي ان ای جوړښت دی. د ډي ان ای د جوړښت کشف وایو او د همدارنګه د دې کم دغه پوری ازنی ته ورته ډبل هلیکس کم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مهم ویل او اوس مهم یادوري وکړله چې د ډي ان ای ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سواله ترکیب کړل سواله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دی درلودل د هغه څخه په استفاده ډي ان ای چې د هغه موږ کولای سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ډي ان ای چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ډي ان ای چې د هغه نیوکلیوټایډز څخه جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ پنځه کاربن اقاد او قلوي ګانې لري چې په دې کې په ډي ان ای کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دې دواړو د کم اندازې چې دی یو بل ته چې دی سره ورته دي. چې دغه کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساویوالی او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادېدل یا هم ایرنج چارګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې و وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادېږي. بل دا چې ډي ان ای چې ده هغه خپل تاو شوی زینو ته ورته جوړښت لري، ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه ولیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي پنځه کاربن قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چې لري اړیکه لري او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسر وصل شوی دی. دا و از موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مخبل د ځان سره زده کړی اوسه او پکشي کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ای او ار ان ای پیژندنه و چې ډي ان ای او ار ان ای څه ډول یو جوړښت لري، چې و موویل دوی چې دی خپل په جوړښت کې دی د نیوکلیوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربن اقاد او همدارنګ ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچیر په نیوکلیوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیوکلیوزایډ په نامه سره یادیږي. ډي ان ای او ار ان ای چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه، چې په دې کې په ډي ان ای کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډي ان ای چې د هغه پوری زینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري او په کوچنی پوړونه کې چې دی دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واس موږ اوس تاسې د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنۍ پښتنه ده ډي ان ای په لنډول واضح کړي. دویمه پښتنه ده د ډي ان ای او ار ان ای مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخرنۍ پښتنه ده د ډي ان ای جوړښت څه ډول دی واضح کړئ. ساسي ټولو د تجز ښه نړۍ نړۍ منن.
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مه هېروئ
د ازادي میلمه السلام علیکم د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم نن مو د سترګو یو متخصص ډاکټر میلمه دی چې په خوست کې د تواوت په محل ور سره دا فکر پیدا شو چې په دې برخه کې په لوړه کچه تخصصي زده کړې وکړي تر څو هغه تشه چې په تخصصي برخه کې د سترګو د ناروغیو د درملنې په برخه کې په خوست کې موجوده و هغه ډکه کړي د سترګو د درملنې په برخه کې د خپلو تجربو په زیاتېدو سره د غراز په کابل کې د سترګو د درملنې یو روغتون هم پرانیستی دی چې اوس پر کابل سربیره د افغانستان له ټولو ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره ورځي نور به په خپل له ډاکټر صاحب نه واورو ډاکټر صاحب مننه چې نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه یاست که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته خپل ځان ور پیژنئ چیرې پیدا شوی یاست لومړنۍ او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي
بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم خوشحال تخلص مې امان د خوست ولایت اسمعیل خیل مندوزه ولسوالۍ په سیمه کې مې دنیا ته سترګې راړېدلې دي لومړنۍ زده کړې مې د خوست ولایت ښاري څانګې مکتب کې سرته رسولې دي او بیا وروسته متوسطه زده کړې مې په کابل کې په خیرخانه مینه کې سرته رسولې دي بیا بېرته دوباره لیسه دوره مې بیا په خوست کې ویلې ده خو دا مختلف پړاوونه وو چې زموږ پلار وظیفه درلوده تخصصی زده کړې لپاره د اوکراین کیف ښار ته لاړم بوګاموز یونیورسيټي چې یو طبي یونیورسيټي ده هغه ته مې خپلې تخصصي زده کړې په سترګو په بخش کې سرته ورسولې بیا د غینا وروسته مې فوق تخصصي زده کړې په هند کې سرته رسولې دي او اوس په الحال په کابل کې خپل یو شخصي روغتون لرم د امان د سترګو روغتون او هغه کې د سترګو د متخصص په شکل کار کوم
دغه ډاکټر صاحب دغه علاقه لتب سره تاسو سره کله پیدا شوله معمولا په کوچنیوالي کې یو ماشوم ډیر هلي لري وای چې کله غټ شم غواړم چې داشم معمولا په افغانستان کې دغه طب او انجینری ډیر عام و د ډیرو هم دغه هلي و چې انجینر شم یا ډاکټر شم تاسو سره دغه د طب علاقه لکه مو وخت پیدا شو
نورې سبي او خدای چې زمونږه قبلګا چې خپل ډاکټر وو ډاکټر امان الله نومو هغه ډیر مشهور ډاکټر وو د خوست په ولایت کې بیا وروسته په کابل کې هغه یو نظامی ډاکټر وو نو هغه ته په لیدو به موږ به دا تشویق کېدو زه به خپله شخصا تشویق کېدم چې کاشکې زه هم یو وخت داسې راشي چې ډاکټر شم بس همدا د پلار کتل وو نو چېرته چې په کورنۍ کې پلار په یو کسب یا یو فن باندې مصروف وي ولادونه خامخا طرف تمایل پیدا کړي نو ډېر شوق زما د هغه وخت نه د تبابت سره پیدا شوه
داسې خوب نه و چې پلار مو تاسو ترغیب ولې تشویق کولې چې باید تاسو هم ډاکټر شئ ځکه چې اکثرا کله چې خپل یو څوک انجینر وي یا ډاکټر وي معمولا خپل ماشومان هم غواړي چې هغه مسلک ته کش کوي
ولې لګ لګ امکان لري دا شایم په کې شریکي ولې ما خپل هم د علاقه درلودل چې کله به ما پلار ملیده چې مریضان ګوري او زی شفاخانه ته ځي نو ما ته به دا یو احساس پیدا کړي چې کاشکې داسې وخت راشي چې زه هم دا رقم یو ډاکټر شم نو په همدې وجه زه ډېر تشویق کېدم د شي لپاره
پلار ته مو کله خپل دغه علاقه اظهار کړل ورته مو کله وویل چې غواړي تاسو هم ډاکټر شئ یو هغه څه وختو
ولې نه ما زه چې کله دولسم ټولګي نه فارغېدم ما پلار ته وویل چې زه خو طب وایم زه د بل شي سره خاصه علاقه نه لرم بیا می پلار هم ډیر خوشاله شو چې دا خو ډیره ښه خبره چې ته زما مسلک تعقیبوې، نو د پلار تشویق هم را سره و. داسې نه وه چې یوازې زه دې شي ته خوشحاله وم، پلار مې هم په دې باندې خوشحاله و چې زما دا مسلک ته تعقیبوې، دا خو ډیره ښه خبره ده.
د کوم شي وعده یې درسره وکړه که تر لاړ شي طب ته کامیاب شي دا شی درته اخلم یاره که څنګه؟
هغه وخت خو نوري صاحب نو مونږ غټ غټ خلک وو د دولسم ټولګي نه فارغ وو، نو دا علاقه خپله داسې یو شی وو، دا تشویق خپله یو داسې یو شی وو چې پلار زه تشویق کړم لکه ماته یو هغه پیدا شو که نه چې پلار مې هم په دې باندې خوشحاله دی، دا زما دپاره غټ شی وو.
ډېر ښه. تاسو ویل چې کله مو طب ولوست بیا ولاړلې د تخصص لپاره اوکراین ته، بیا له فوق تخصص هم هند ته ولاړې. کله چې د کابل پوهنتون نه فارغ شولې کار مو هم وکړ او دغه دواړه تخصصونه په د سترګو په برخه کې مو په څومره وخت کې واخیستل؟
زه چې د کابل پوهنتون نه فارغ شوم په کال 1999 کې، تقریبا 2000 کال. په دې وخت کې زه د کابل پوهنتون د طب پوهنځي نه فارغ شوم. بیا مې درې کاله په خوست کې د یو ایم ډي ډاکټر په شکل، یعنی معالج ډاکټر په شکل، د خپل پلار سره کار وکړو. پلار مې د داخلي ډاکټر و، هغې سره مې کار وکړو. خپل کوم مشکلات مې شو هغې سره به مې حل کول. وروسته د هغې نه بیا د سترګې بخش سره زما د خاص علاقه پیدا شوه. بیا مې پلار ته وویل چې زه غواړم چې په سترګو کې تخصص واخلم. بیا مو هغه وختونه ډېر داسې وختونه وو چې ډېر کوشش مو وکړو چې زه هند ته لاړ شم او پاکستان ته لاړ شم، یو ځای ته بل ځای ته تخصص واخلم یا کابل کې واخلم. خو بیا ځینې خلکو دوستانو داسې مشوره راته راکړه چې زموږ دوستانو په اوکراین کې هغه وخت هغه راغلي وو افغانستان ته، ماته بیا دا مشوره راکړه چې زه بلته درته لار جوړه کړم، تاسو کولی شئ چې په اوکراین کې تخصص واخلئ. مسامغه واشه درې کاله څلور کاله بعد د فاکولټې د فراغت نه په کال 2015 کې زه لاړم اوکراین ته د تخصص لپاره، او تخصص مې بیا په اوکراین کې خلاص کړ.
بله، تاسو ویل چې په خوست کې مو کله چې کار کاوه بلاخره دغه علاقه مو دې سره پیدا شوه چې باید تاسو هم د سترګو متخصص ډاکټر شئ. علت څو؟ آیا د سترګو ناروغي هلته په خلکو کې ډېره زیاته وه چې تاسو ته درتلل درملنې لپاره؟
بله، یو عمده علت همدا و چې اصلا په خوست کې هیڅ د سترګو ډاکټر وجود نه درلود، موجود نه و، او ډېر ناروغان به داسې راتلل چې د ډېر عادي مشکل نه سترګې به یې د لاسه ورکولې. نو ما دا تصمیم ونیو چې زه باید داسې یو مسلک انتخاب کړم، داسې یو مسلک غوره کړم چې هغه دلته د خلکو په درد باندې ولګېږي. د داخلي ډاکتران خو وو، ډېر ډاکتران وو، خو د سترګو ډاکتران اصلا په خوست کې موجود نه، وجود یې نه درلود. همدغه وجه وه چې زه تشویق شوم دې ته چې زه باید د سترګو په برخه کې تخصص واخلم.
ډېر ښه. مخکې له دې چې راشو په ټوله کې په افغانستان کې دا د سترګو د روغتیا په برخه کې عمومي وضعیت په څه ډول دی؟ تاسو باتمن واده کړی، ماشومان لرئ؟
بله، واده می کړی دی، ماشومان لرم.
څو ماشومان دي؟
نو د خدای فضل دی، بس څلور می لورګانې دي او څلور می زامن دي.
ماشاءالله، ډېر ښه. اتمن دوی به هم درس به وایي که څنګه؟
دوی یوه لور می ډاکټره ده، طب یې خلاص کړی دی، خو اوس فلحال متاسفانه د وطن شرایط داسې دي چې هلته نو امکانات لږ کم دي. اوس لګیا ده امتحانونه ورکوي د تخصص لپاره، نو که وشي چې همدلته یا په ترکیه کې یا کوم بل غربي هېواد کې ورته یو لاره برابره کړو تخصص لپاره. نور زامن مې دوه زامن، یو زوی مې ماسټري اخلي په بزنس ادمنستریشن کې، یو لور مې ماسټري اخلي لیسانس ختم کړو په ترکیه کې همدلته، او بل زوی مې په انجینري کې دی. نور زمان اولا می وارده در مکتبونو که دی لسم و یو لسم و نهام داره اتم سنفونو که در سنوائی.
دیر خیلی. تاسو تشویقو چو طولو زدکلو تا مخه کرده و آقا هم لورو زدکلو تا او که دوی پخپلا گوختل؟
دوی خپلا هم گوختل، ولی پا دی فامیل که چی یو سوک دست یو سوک ولری، لکه مثلا پلار تعلیم یافتوی یا مور تعلیم یافتوی، نو په هغې صورت کې ماشومان یې په خپله تشویق کېږي او دا هایم تشویق کوي. دا ټول شاعر زه فکر کوم په کې رول لري، هم د دوی غوښتنې او تشویقونه، هم زموږ تشویقونه. دا ټول تشویقونه و چې دوی ټولو تعلیم ته مخه کړې ده.
ډیر اعلی. که راشو په ټوله کې په افغانستان کې د سترګو د روغتیایي وضعیت په برخه کې اوس وضعیت څه ډول دی؟ کومې ناروغۍ ډېرې عام دي د سترګو په خلکو کې؟
په عمومي شکل سره نوري صاحب کټارک ډېر عام دی په خلکو کې. کټارک یعنی د سترګو پردې، چې هغه مطلق داسې یو مرض دی چې که چېرته تداوی ونه شي د ړوندوالي سبب کېږي. نور خو په مختلف شکلونو سره، لکه مثلا دا سپرینګ کټر د نزلې بهر چې ورته وایي، دا ډېر عام دی په هغه کې، ځکه هلته د موسمونه داسې جوړ شوي دي د افغانستان چې سپرینګ کټر پکې زیات لیدل کېږي. نور ډېر مرضونه مثلا ګلوکوما ډېره ده، معمولا زیات خلک مونږ ته چې راځي یا ګلوکوما لري یا کټرک لري یا د سترګو سوروالی تکلیف دا سپرینګ کټر لري. نور میکروبی مرضونه معمولا زیات دي، د سترګو کنجکټیوایټس دا شان دي، د چون هوا داسې چندان جوړ نه ده، هوا همیشه ککړه وي، په دې وجه سره زیاتره وختونه دا میکروبی مرضونه ډېر په افغانستان کې موجود وي.
د کوم عمرونو درلودونکي خلک، یعنې په کوم عمرونو کې دغه ډېر د سترګو په ناروغۍ باندې اخته دي؟ دغه تاسو د کټرک ویلې یا ځینو نورو هغه مهمو ناروغیو چې یادونه وکړه؟
معمولا کټرک مریضان ټول مسن خلک وي، د سنونه لوړ وي، دغه مریضان معمولا ډېر کټرک پیدا کوي. او یو دلیل د کټرک هم همدغه سن دی، اگر چې ډېر دلایل لري خو یو عمده دلیل یې سن دی چې د سن په وجه باندې کټرک پیدا کیږي. زیات مریضان مسن وي.
اساسي علت څه دی؟ اتمندي هوا ککړتیا به هم ډیر رول لري پکې.
ما مخکې ونا د هوا ککړتیا رول لري، هغه مثلا سترګې میکروبي کول شي، سترګې تسوروالی ورکول شي، دا خاص رول پکې نه لري. عوامل ډیر زیات دي، خو یو عامل د کټرک چې دی هغه سن دی، د عمر په زیاتوالي سره خپله د سترګو د لینس چې دی د خپل شفافیت د لاسه ورکوي او مقدریت طرف ته ځي. بالاخره انسان د وخت په تیریدو سره کوم شی چې ویني ورو 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 د لاسه ورکوي، د ورو ورو راکمیږي. نو زیات وختونه مونږ ته چې راځي اکثرا د سن په وجه دا کټرکتونه وي. اگر چې ډېر کټرکتونه شته چې د نوزادانو سره یو ماشوم د کټرک سره یو ځای پیدا کېږي، داسې کټرکتونه هم شته خو تعداد یې دومره زیات نه وي. مثلا تراوماتیک کټرکتونه شته، څنګه ضربه یې خوړلې وي، په یو شي باندې لګېدلې وي، داسې کټرکتونه شته. د بعضې امراضو په نتیجه کې ځینې کټرکتونه منځ ته راځي، خو معمولا زیاتره کټرکتونه چې دي هغه د سن په وجه وي.
او دغه کټرکتونه علاج کېدای شي؟ یعنی تاسو د پرده لرې کوئ بیا؟
ولې نه، سل فیصده د دې علاج کېږي. مریض چې په وخت باندې اقدام وکړي تر څو هغه حالت ته ونه رسېږي چې بیخي مریض خپل دید سل فیصده د لاسه ورکړی، سل فیصده علاج کېږي. د دې لپاره مختلفې طریقې دي زموږ سره، اوس خو بیخي مډرن طریقې باندې موږ دا کارونه کوو چې هغې ته فیکو ایموسیفیکیشن سرجري وایي، د خاص شوا یا د الټرا وایلیټ شوا په واسطه باندې یا لیزري شوا په واسطه باندې دا د سترګې کټرک ایسته کېږي، بیا لینز ورته اچول کېږي، بیرته دید پیدا کېږي.
په افغانستان کې خو په دوبي کې لمر ډېر تیز وي، دغه د لمر وړانګې هم کله کله ډېر سترګو ته ښه نه وي. معمولا خلک عینکې په سترګو کوي. آیا دا د لمر وړانګې په خپله څه ډول ناروغي رامنځته کوي؟
ولې نه، ولې نه. د لمر وړانګو کې یو خاصه شعاع ده چې دغه د الټراوایلیټ په نوم سره یادېږي. دغه شعاع معمولا که سړی ډېر ورسره معروض وي، ډېر ورسره په تماس کې، همیشه دپاره د کټرک سبب هم کېدای شي، د سترګې د ریټینا د خرابوالي سبب هم کېدای شي، حتی د قرنیې د خرابوالي سبب هم کېدای شي، د دید د کموالي او د دید د خرابوالي سبب هم کېدای شي. ولې نه.
تغذیه کوم رول لري د سترګو په ناروغۍ کې؟ سمه تغذیه که څوک سمه تغذیه ونه کړي کنه؟
ولې نه، ډېر رول لري. که څوک سمه تغذیه ونه کړي د سترګو د ریټینا برخه، د مکولا برخه، حتی په کټرک باندې تاثیر لري. یعنی سمه تغذیه یا متوازن خوراک د سترګو د روغتیا لپاره ډیر مهم دی. که څوک متوازن خوراک ونه لري، سمه تغذیه ونه لري، هغه کې خامخا د سترګو ډیر مشکلات را پیدا کیږي. مثلا د ریټینا، د مکولا مشکل مشکلات پیدا کیږي، حتی د کټرک مشکلات مو مخکې وي. نو تغذیه ډیر رول لري.
بل تاسو خوده دغه ناروغي یادونه وکړلې وي درملنه ده بل په خپل خلک څه کولای شي څه ډول په ساده اقدامات سره کولای شي چې د ځینو ناروغیو مخه ونیسي او بل آیا خلک په منظم ډول د سترګو معاینه کوي د سترګو چک کوي
ولا متاسفانه به وایم نوري صاحب چې په افغانستان کې یو خو دا د خلکو ناپوهي ده خلک په دې باندې آگاهی نه لري چې د سترګو منظم چک اپ یا منظم معاینه کول څومره ګټې لري نو خلک نه پوهېږي تر څو چې خلک سم دیدی کم شوی نه وي یا کوم مشکل ورته پیدا نه وي دغه ډاکټر ته مراجعه نه کوي دا یو ډېر لوی نیمګړتیا ده زمونږ په خلکو کې چې په دې باندې نه دي قدر شوي تر اوسه چې په دې باندې پوه شي چې مخکې د دې نه چې یو شی واقع شي د هغې د مخکې نه تداوي کېدای شي امکان شته ډېر امکان شته مثلا که چېرته یو انسان منظم چې کف ته لاړ شي د سترګو ګلوکوما ورته نه پیدا کېږي ځکه که ګلوکوما معمولي غوندې هم پیدا شي چې ډاکټر ته لاړ شي خو هغه تشخیص کېږي تشخیص فرغه د تداوی لاندې نیول کېږي بالاخره هغه ګلوکوما سترګو ته کوم خاص ضرر نه شي رسولی که رسوي هم
ساده ژبه ووایه ګلوکوما څه شی ده
وبخښئ ګلوکوما د سترګو فشار پکې لوړېږي د سترګو اعصاب یا اپټیک نرف چې دا پکې تخریب کېږي او بالاخره د سترګو دید له منځه وړي چې دا دید له منځه تلل چې دید دا دایمي له منځه ځي یعنی بیا بېرته نه راګرځي دا داسې یو شی ده زمون خلک معمولا ورته زیات وختو کې تورې اوبه هم وایي په عامه اصطلاح
یعنی دا په خلکو کې ډېره زیاته ده
دا زمونږ په خلکو کې ډېره زیاته ده په یعنی د کاتاراک نه په دویم قدم کې ګلوکوما ده
بله تاسو ویل چې خپل مو د سترګو د درملنې یو کلینیک هم پرانستی کله مو دا کلینیک پرانست او علت څه و چې خپل مو په دې برخه کې دغه نوښت کار واچو او حتما د دې لپاره خو به یو پانګونې ته به هم ضرورت و که څنګه
بله نوري صاحب نو کلینیک خو مونږ په کابل کې په 2011 کال کې بنیاد کېښودو په خوشحال خان کې خوشحال خان مینه پنځم ناحیه کې د سیلو سره مخامخ دلته مې یو کلینیک په اول هم په کرانی ولای و بلاخره بیا وروسته یو درې څلور کاله وروسته بیا خپل یو تعمیر جوړ کړو ځایم واخیستو په کې بیا د امان د سترګو روغتون په نوم سره کلینیک جوړ کړو چې اوس هم په هماغه نوم باندې عمل ته چلیږي
یوازې تاسو وایي که څوک درسره نور هم په دې کې شریک دي د کورنۍ مثلا تاسو خپله پلار وویلې ډاکټر او پانګونه مو څومره پرې وکړله
نه یوازې زه نه وم مونږ خو څلور ورونه ټول په همدې کې سره شریک لای تقریبا لکه یو فامیلي هغه دی ده شفاخانه هم جوړه کړې ده پلار خو اوس په حق رسېدله دی هغه خو نشته د جوړولو یوه عمده وجه همدغه وه چې مونږ باید په افغانستان کې د سترګو طبابت یو مډرنایزیشن طرف ته بوزو یعنی هغه ته شفاخانې لکه مثلا په افغانستان کې مخکینۍ شفاخانه د دولتي شفاخانه وه د نور شفاخانې په نوم ولې ډېر ابتدایي خدمات یې وړاندې کول یعنی هغه خدمات چې باید په نوره مخصوصا خاصتا زمونږ په همسایه هېوادونو کې خلکو ته وړاندې کېږي مونږ غوښتل مونږ ارزو دغه وه خاصتا زما ارزو دا وه چې مونږ هم باید داسې خدمات خپلو خلکو ته وړاندې کړو چې حداقل د خپلو همسایهګانو که سل فیصده د هغوی په شکل نه وي هم حداقل یو 50-50 فیصده باید مونږ د دوی په شکل مډرنیزه خدمات خلکو ته وړاندې کړو نو په دې وجه مونږ بس تشویق شو سرمایه‌ګذاري هم پکې وکړه او منظم ښایسته ښه ماشینانو په هغه وخت کې راوړل چې اوس هم ورځ په ورځ دغه ماشینونه مونږ اپډیټ کوو مونږ ښه ټکنالوژي لرو په خپل کلینیک کې په خپله شفاخانه کې تقریبا زمونږ شفاخانه شپږ منزله ده په 15 ځمکه کې جوړه کړې ده او په دې کې په مختلفو د سترګو په مختلفو برخو کې مختلف متخصصین اوس کار کوي تقریبا زه درته وایم اوس زمونږ په شفاخانه کې 14 یا 18 د سترګو په بخش کې مختلف متخصصین کار کوي
تاسو ویلې نوې وسایل او ټکنالوژي مو راوړې ده د سترګو سره تړلې د ټولو ناروغیو درملنه کوي او عملیات هم سرته رسوي
تقریبا ډېر عملیاتونه موږ سرته رسوو مثلا د کاتاراکت عملیات په مدرن شکل سره یعنی د فیکو په واسطه د ګلوکوما عملیاتونه د سترګې د شبکې عملیاتونه د اگزایمر لیزر چې ورته وایي د اگزایمر لیزر عملیاتونه هغه خلک چې عینکې په سترګو کوي غواړي چې عینکې په سترګو نه وي عینکې لرې کړي نږدې لرې دید خراب وي ن نور کوم مشکل ونه لري دغه عملیاتونه. نور داسې مثلا اکسترا کولر عملیاتونه چې عام عملیاتونه دي، مثلا سترګې کوګوالی او زادي لید عملیاتونه، دا خو ډېر عادي دي. مونږ ډېر ماډرن ماډرن عملیاتونه سر ترسو. که په مجموع کې زه وایم نوري صاحب، مونږ تقریبا تر 50% پورې د افغانستان مریضان راکور کړي دي چې باید خارج ته لاړ نه شي. کېشي او لس 15% داسې تخنیکونه وي یا داسې هغه وي چې مونږ هلته نشو کولی، یا یې متخصصین نه لرو. وسایل خو یې په هر صورت پیدا کېدای شي، خو متخصصین د هر وسیلې دپاره، د هر مرض دپاره خپل متخصص ډاکټر په کار وي. نو دغه شیان امکان لري لږ زموږ کار کې لږ مشکل پیدا کړی وي چې لږ یو 15% مریضان مونږ نه شو کار کولی. نو تقریبا د همسایاو په رابطه یا د همسایاو په حساب تقریبا مونږ 50% مرضونه یا 50% مریضان چې مختلف رقم مرضونه لري مونږ ټول په دې شپخانه کې راکور کړی دي.
معمولا له افغانستان اکثرا خلک د درملنې لپاره د چاچو بس ورسیږي هند ته ځي، یا ځینې نورو هیوادونو ته چاچو بس نه رسیږي. دا څنګه لوري پاکستان ته به ډیر زیات تلل، خو اوس که څه هم لارې بندې شوي دي. په داخل د افغانستان کې دغه کلینیک چې تاسو ایجاد کړی دی، تر څه حده پورې د دغه ناروغانو د تلو مخه نیولې ده، او څومره دوی لپاره د قناعت وړ دي دغه درملنه چې د تاسو کلینیک یا نور کلینیکونه چې خصوصی ایجاد سوی دی په افغانستان کې سر ترسه وی؟ یعنی هغه د خلکو باور په درملنه باندې زیات شوی دی، دغه احساس مو کړی دی چې خلک ډېرې پیسې مصرفوي، اما ډېر ځلې موږ اورېدلي دي راپورونه مو درلودل چې سمه درملنه نه ده شوې په بهر کې.
او لکه څنګه ما مخکې عرض وکړو کنه، ما دا وایي چې تقریبا تر 50% مریضان یا مرضونه موږ په دې خپل کلینیک کې کور کړی دي، رانغښتیم دي، یعنی نم دي پریښي چې نور هیوادونو ته سفر وکړي. دا چې څوک ځي هغه نو د دوی خپل کار دی، ولې موږ چاته نه وایو چې تاسو دا درملنه دلته نه کېږي، تاسو لاړ شئ. او موږ تر اوسه پورې انشاءالله ډېر کامیابی روان یو، او زموږ مریضان ورځ تر بلې بیخي ډېریږي. په موږ باندې د خلکو باور اوس بیخي زیات دی. که تاسو پوښتنه وکړئ، امان د سترګو روغتون یعنې په کابل کې څه چاته په افغانستان کې خلک پېژني نوم لري. د ډېرو لرو لرو ولایتونو نه زموږ شفخانې ته خلک د درملنې لپاره راځي. یعنې په موږ باندې د خلکو اعتبار اوس زیات شوی دی، ځکه زموږ خدمات چې دي معیاري خدمتونه دي، خلکو ته معیاري خدمتونه وړاندې کوو. او 50% مریضان مونږ کنټرول کړی دي، مونږ بهر تضرورت نشته چې لاړ شي په مختلفو امراضو د سترګو کې. نو هغه بیا ځینې خلک چې ځي هغه نو د دوی خپل روي ده شعور کوي چې ځي یا خارج ته ځي، یا هند ته ځي، یا ایران ته ځي، پاکستان یا کوم بل ځای ته ځي، ولې مونږ چې چاته ځواب نه ورکو چې تاسو لاړ شئ. غیر دی او څو مرضونو یا لس فیصد 15% مرضونه چې یا موږ متخصصین نه لرو، یا مثلا یا وسایل نه لرو، که دغه زموږ نه لاړ شي نور ټول مریضان مونږ کور کړي دي.
ډېر ښه. تاسو ویل چې خلک ډېر درځي، د خلکو باور په تاسو باندې زیات شوی دی. تاسو له خوست نه پیل کړی وه، نو کله چې خلک لرې ولایتونو نه راځي کابل ته، خپله هم داسې فکر کړی دی یا پلان لري چې په نورو ولایتونو کې هم همداسې کلینیکونه ایجاد کړي په تېره بیا خوست کې؟
ولې نه، دا زموږ په لرلید کې همدغه یو شی دا هم دی چې موږ باید دا ډول کلینیکونه په نورو ولایتونو کې هم ایجاد کړو. خو متاسفه نه، مشکلات زیات وي، د پرسونل نه پیدا کېدل، فنی پرسونل مشکلات لږ زیات وي، او داسې ځینې مشکلاتونه، اقتصادي مشکلات، دا شیان هم کله کله د دې مخه نیسي. کنه موږ دغه پلانونه لرو چې په نورو ولایتونو کې همدارنګه په خوست کې هم، خصوصا په هغه ولایاتو کې چې هلته د سترګو ډاکتران یا کم دي او یا هیڅ نشته. اوس خو په خوست کې فضل د خدای دی، د سترګو ډاکتران شته، یو 4-5 نفره ډاکتران دي. نو موږ اولویت یا اولیت هغه ولایتونو ته ورکوو په اول کې چې هلته د سترګو ډاکتران کم وي. نو ولې نه پلان موږ لرو.
ډېر ښه. ډاکټر صاحب امان، په پای کې څه سپارښتنه خلکو ته لرئ د خپلو تجربو په اساس باندې کېدای شي چې مثلا د تاسو سپارښتنې د دې سبب شي چې خلک د سترګو په برخه کې خپل روغتیا ته توجه وکړي. په تیره بیا د ماشومانو په ډېر کوچنیوالي کې کېدای شي چې د سترګو د ډېرو ناروغیو مخه ونیسي. میندې او پلارونو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
تاسو ډېر ښه شي ته اشاره وکړه او دا ډېره مهمه هم ده، خصوصا د ماشومانو په برخه کې. زما د ټولو والدینو نه د مشرانو نه تقاضا او خواهش دا ده چې خپل ماشومان دې په منظم ډول حد اقل درې میاشتې بعد، شپږ میاشتې بعد، یو کال بعد، حد اقل یو کال بعد خپل ماشومان دې سترګو کلینیک ته بیایي. ځکه که په ماشومتوب کې داسې مرضونه وي چې په ماشومتوب کې په صرف په یو جوړ عینکو باندې د هغې ټول دوي سر ته رسېږي، ولې که یو وارې هغه عمر د اوو کلو اتو کلو نه زیات شي، سترګې تنبلۍ خواته ځي، سترګې داسې تنبلې کېږي چې هغه بیا د تداوۍ وړ هم نه وي. نو په دې وجه سره زه د ټولو والدینو نه مې تقاضا دا ده چې خپل ماشومان دې په منظم ډول د سترګو کلینیکونو ته چې کوم ته چې لاسرسی لري هغې ته دې ورولي، تر څو هغلته یې سترګې معاینه کېږي. او ټول خلک دې هم باید حد اقل په کال کې یو ځل خپل سترګې معاینه کوي، چې د دې نه مخکې چې یو شی یو مرض پېښ شي. ډېر داسې مرضونه شته چې تداوي کېږي، امکان شته چې تداوي شي. ډېر داسې مرضونه دي چې مخکې د دې نه چې واقع شي د هغې وقایه وشي. نو ټولو خلکو نه مې خواهش دا دی چې هم خپل ماشومان او هم خپله حد اقل په کال کې یو ځل د سترګو د ډاکټر سره مشورې لپاره، که هغه که د سترګو تکلیف لري او که نه لري، دته دې نه پرېږدي چې زما سترګې جوړې دي. امکان لري دته جوړې ښکاري، په ظاهر کې ولې جوړې نه وي. نو خواهش مې همدا دی چې د خپلو سترګو خیال وساتي.
د سترګو متخصص ډاکټر او په کابل کې د امان سترګو روغتون رئیس ډاکټر خوشال امان، ډېره زیاته مننه چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ.